افغانستان کې د ماخام وبجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځان غړي شوی په څو شیبو کې زما همکار فریده سیال وړاندې کوي او موضوع هم د اخلاقي معیارونه چې څومره ځوانان ورته پام کوي خو پایل د دې ساته مهمو خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو خزینه کارکوونکو چې د کار لپاره حاضری ورکوله مخه نیول شوې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو خزینه کارکوونکو پرته نشي کولای په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د یو نامه د دغې اندېښنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو په تېره ډسمبر میاشت کې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي ډېرو مرستندویو ادارو خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون تاس خبري اژانس ته ویلي وو چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
څو میاشتې وړاندې د دوی قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رسیدلي وو د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاته دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کمپ کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پښتونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کمپ کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي دغه اور د شرکت یو ګودام له منځه وړی دی. په دې کمپ کې چینایي انجینران سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا ورته زیان نه دی رسیدلی. د پولیسو یو چارواکي ویلي ګمان کېږي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګېدو سبب شوې ده. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په دې هیواد کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند نن رسما د ناتو غړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالي د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که د ناتو فنلند ته اضافي سرتیری یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر نن وویل چې په ناتو کې د دې هیواد غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. د فنلند غړیتوب د دې تلوالي د تاسیس له څلوراویو کلیزې سره اهم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 4مه په واشنگټن کې لاسلیک شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسې د ځوان فکر پروګرام وري او زه فرید سیال پکې د شفیق عرض تخنیکی چارو په سمبالښت کوربه يم. تاسې سبا د اپریل 15 د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده. د وجدان نړیوال ورځ په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان لخوا په داسې حال کې هر کال منځل کیږي چې دا ورځ ریښتینی او دایمي سولې ته د رسیدو او یو بل ته د منلو پیغام لزانه سره لري. خو په ټوله کې نن په خبرونه کې د دې ورځې په بهانه په دې خبرې کوو چې ولې باید په یو ټولنه کې وجدان یا دا چې اخلاقي معیارونه څه دي، ولې باید په ټولنه کې مراعات شي، د هرې ټولنې اخلاقي معیارونه ولې له بلې ټولنې توپیر لري، همدارنګه په اوسني افغانستان کې ځوان نسل څومره اخلاقي معیارونو ته توجه کوي، او په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او حقوقي قواعدو توپیر په څه کې ده. آیا اخلاقي معیارونه یا په ټوله کې هغه وجدان کولای شي د حقوقي قواعدو ځای ونیسي او کنه، همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او وجدان ترمنځ توپیر څه ده، او توپیر به د حقوقي قواعدو سره هم بررسي کړو. دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به په خبرونه کې له میلمنو سره وڅېړو. د خبرونې میلمانه مو ډیر دي، خو اړیو به په خپل وخت کې راخلو. په پیل کې به د حقوقو د پانزي استاد ابوذر عزازی ته ورشو. عزازی صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې وای چې موږ په ټوله کې د وجدان او اخلاقي معیارونو توپیر په څه کوو؟
کور مو ودان اغلی سیال، زه هم په خپل وار سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته.
مننه کور ودان.
دقیقا چې دوه اړین مباحث دي چې په ټولنه کې سره تړلي دي او بل سره او لازم او ملزم دي. که چېرته وکتل شي حقوقي قواعد چې دي هغه یو چوکاټ ده چې د هغه پر وړاندې د یوې ټولنې ټول افراد مسؤول دي، او د دې پلي کولو مسؤلیت حکومتونو ته راګرځي چې هغه موارد چې کېدای شي د هغه څخه د یوې ټولنې افراد ډېر زیات متضرر شي، نو هغه د حقوقي قواعدو په چوکاټ کې راځي، او حتی د په فرعي قوانینو کې هم شامل کیږي. او هغه موارد چې اخلاقي معیارونه دي هغه هر فرد پورې تړلی دی چې افراد په ټولنه کې باید هغه رعایت کړي تر څو پورې په ټولنه کې نور خلک متضرر نه شي. لکه د بلګې په ډول زه څو مثالونه غواړم چې وړاندې کړم. لکه ډېری وخت په تاسو باید وایم چې یو شمېر د ښارونو اوسېدونکو یا په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر افراد چې موټرې لري هغوی بې ځایه بې مورده آراندونه کوي، یا شپې یو کس د وظیفې څخه راځي د دې پر ځای چې خپل کور دروازه ټک ټک کړي یا خپل فامیل سره ټلیفوني اړیکه ونیسي بیا آراند کوي، د هغه د طریقه خپل فامیل خبروي چې زه راغلم دروازه راته خلاص کړه. ولې دې ته متوجه نه ده چې دغه آراند کول نور ګاونډیانو ته هم زیان رسوي، شاید په دې ګاونډیانو کې مې یو څوک مریض بوي، څوک به جګر خونه بوي، چا باندې به بد لګي، او نزاکتن دغه عمل نه ده. ولې په تاسو باندې چې دغه اخلاقي معیار نه عمل کیږي؟ لکه یو د بلګې په ډول یو کس نوشابه سکی او ځان ته روشن فکر هم وایي چې زه ما نور ذکر کړی دي، خو کله چې نوشابه وایي کله د دې پر ځای چې هغه په خپل مناسب ځای کې وایي په سرک په سر اچوي، یعنی دا هغه اخلاقي معیارونه نه ایجابوي چې دغه کار ترسره شي، او دغه مسائل دې سبب کیږي چې په خار کې انتخابي وضعیت حاکم شي، او یو خار یو سیمه یو هیواد یعنی بدل لوري تلار شي. د دې ترڅنګ موږ نور بلګې هم ورکو شو چې
زازای سب کدا په بخنه سره کدا توپیر راته د وجدان کلمه هم موږ دلته ذکر کړه. تاسو د داخلي معیارونو هم درنګ د حقوقي قواعد یو څه توپیر ایجاد کړو. کدا د وجدان تر او ګرځو کوم چرته وجدان تعریفو یا هغه کړنه چې وجدان پورې ارتباط نسی د څنګه تعریفو؟ نو
کله چې بحث د وجدان کوو هغه د انسانانو باطن پورې تعلق لري، یعنی ډېر وخت یو شمېر مسائل په کورونو کې خپل اولادونو ته یا د خپل کورنۍ غړو ته ویل کیږي چې دغه مسائل باید رعایت شي. که چېرته هغه نه رعایت کیږي، هغه نقض کیږي، هغه ماتیږي، نو هغه انسانان چې هغوی وجدان ویښ وي او هغوی ته د ماشومتوب څخه بعد مسائل ویل شوي، هغوی وجدان نارامه کیږي او بالاخره عذاب د وجدان پیدا کوي. نو په دې اساس ډېری وجدان یعنی د فرد پورې تعلق لري، د فرد تربیه پورې تعلق لري، د فرد تعلیم و تحصیل پر تعلق لري او دي د هغه د برداشت پوري چې د ټولنې څخه د څه برداشت لري څه ډول چلند وکړي څه ډول عمل وکړي ناسې څنګه وي ولاړې څنګه وي خلکو سره روغبر څنګه وکړي د ژوند چارې په څه شکل مختبوز ده ټول د متعلق دی او انسان د وجدان پورې دی چې په دې برخه کې حکومتونه هیڅ ډول اساسي رول نشو لوبوي ځکه چې تر څو پورې چې یو فرد د هغه مسائل چې د دې وجدان نارامکیږي خپل هغه رعایت نکړي او بعض نامشروع کارونو څخه ډډه ونه کړي نو حکومتونه نشي کولی چې د هر فرد د متوجه کړي په دې برخه کې افراد ته ووایي چې ته دا کار وکړه دا مه کوه نو په دې اساس د دې لپاره چې دغه مسائل احساس شي د افراد وجدان بیداره وي او هغه احساس ولري په زړه کې نو د ماشومتوب څخه باید هم کورنۍ په دې برخه کې رغند رول ولوبوي د کورنۍ و تر څنګ که مدرسه وي ښوونځی پوهنتونونه هم کولی شي چې په دې برخه کې هغه اړین پوهاوی ورکړي تر څو پورې هغه احساس په د انسانانو په باطن کې په زړونو کې راپیدا شي او که چیرته یو غلط کار کوي وجدان نارام شي او عذاب د وجدان ولري.
ډیر مننه زازه سیب تاسو ته بیرته راوګرځو. زموږ بله قدرمنه میلمنه د ښځو د حقونو فعاله خاطرې صفۍ هم وصل شوې ده. خاطرې جانې تاسو ستړي مشي بخیر راغلي. دلته زازه سیب رڼا واچولی چې حقوقي قواعد څه ته وایي او اخلاقي معیارونه څه دي وجدان څه ده په دې مسایلو باندې په ټوله کې تاسو راته وایي تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی اوس بل هیواد ته تللي یاست یو اروپایي هیواد کې ژوند کوئ تاسو دغه دوه هیوادونه چې هلته افغانانو څومره اخلاقي معیارونه مراد کول او دلته چې اوس ژوند کوي دلته د خلک څومره اخلاقي معیارونه مراد کوي او د دوی لپاره اخلاقي معیارونه په څه معنا دي؟
سلامونه درنښت تاسو ساسو ټول لیدونکو او ملمنو ته زه باید تصحیح کړم د ښځو د حقونو فعاله نه کېدای شي ووایي آزاده خبریاله توپیر لري سره خو په افغانستان کې په یو ډول په ټوله کې قانون هم نقض کېده نو هغه ټولنیز چار چلند هم په یوه ټولنه کې له قوانینو او دولتي اصولو څخه اغېزمنېږي چې په افغانستان کې له لوړ ځای څخه به قانون نه پلي کېده تر عامو خلکو پورې به بیا دومره په پام کې نه ګڼل کېده او له بابېزه به ګڼل کېده او له پام به غورځول کېده خو دغه هیوادونو کې به ژوندانه ډیری چارې د قوانینو تر سیوري لاندې دي او ټول د قانون پر مټ خپل ژوندانه مخته بیایي. زه د لندن په ښار کې اوسېږم. د تورته ټول اروپایي هیوادونو کې او د نړۍ په ټولو هغو هیوادونو کې چې قانون یې په لوړ ځای کې کېدی او قانون ته درناوی لري وګړي یې د قانون په چوکاټ کې یو ډول ژوندانه چارې سره سمې کړې دي. خو په افغانستان کې کورنۍ تل هڅه کوي هغه اصول یا هغه چوکاټ چې باید په ټولنیز ژوند کې په پام کې ونیول شي خپلو ماشومانو ته یې ور زده کړي او خپلې کورنۍ کې لږ تر لږه پلي کړي او پرته له شکه چې بیا همدغه کورنۍ غړي دي چې ټولنه جوړیږي او ټولنه بیا په ټوله کې د ټولو کړه وړه سره که وسنجوو توپیر کوي. ځینې داسې کسان هم شته دي چې هیڅ څه ته به یې پام نه کوه ځکه چې زموږ له بده مرغه زموږ افغاني ټولنه د افغانستان لرو پرتو برخو کې لیک لوست هم ډیر لږ دی یا به خلکو ورته لاسرسی نه لري یا به هم د ګڼو ستونزو له کبله یې لیک لوست نه و کړی نو دا خپله پرې اغېز لري ځکه چې په ډیرو ښو او بدو توپیر بیا انسان ته لږ څه ستونزمن شي خو هغسې د هغوی په آن معیار به یې په پام کې نیوکه هغسې موږ بیا فکر وکړو چې اوسني زمانې ته فکر وکړو. فکر کوم ستونزې خورا زیاتې دي چې ارتیا د پریکار وشي او دغه زمينه څنګه چې خغلی تدې هم ورته اشاره درلوده هغه که په مدرسې کې وي که په خوانځي کې وي خلک تر لګي یو ځای دی چې پاغه کې زده کړي زه غوړه لارم د خوانځي بوله مچ خوانځي کې کله چې زموږ ټول نسلونه سره لوستي وي هغه کولای شي خپل ماشومان سره هم راسته وکړي زموږ ماشومان اوس که په خوانځي کې هم زده کړي کولای له بعد مرغه چې وسغه هم تری پاتې د نیمایي څخه خو بیا هم ذکرې به په خوانځي کې کولې خو مور او پلار به دې سنه وزه چې بیرته ورته ورپوخ کړي دې سنه وزه څنګه مخاله لیکلوسته خو د پرمختللي نړۍ سره سمون څنګه مخده نه د افغانستان تر کچې بس نو
خاطر جان تاسو یادونه وکړه چې تاسو اوس مال لندن کې اوسېږي او دلته خلک قانون ته درناوی کوي که په دې اړه ته وایې په ټوله کې تاسو د لوست او زده کړې او ښوونځي کې او همدارنګه په کورنیو کې ماشومانو ته د دې مسایلو د ورښودلو یادونه وکړه څه فکر کوئ اوس مهال تاسو دلته ژوند کوئ وینئ خلک قانون ته درناوی کوي دغه درناوی چې قانون ته کیږي د دې هغه سرچینه لکم ځای پیل شوې ده آیا هغه اخلاق پیل شوې ده
دواړه پکې باندې لري هم له اخلاق واخیستل شوې ده او هم له هغه دولت چې پلې کړې ده وسکا دلته ډیر داسې خلک شته چې د هیواد کې نه دي زیږیدلې نور هیوادونو راغلي دي کډوال دي دلته خو لکه بهر میشتو یا اروپای میشتو اړ دي د اروپا اسیایي هیوادونو وګړي هم چې قانون ته درناوی ولري او د دغه ځې چار چلن سره دی ځان او خپل اخلاق او خپل کړه وړه سره سم کړي او برابر کړي
دا خو دې معنی چې دلته بل پوښتنه کوم دغه د کډوالو یادونه مو وکړه د اروپای زیاتره هیوادونو مرکزونو ته چې وګوري پلاسمینو ته چې وګوري دلته زیاتره افغانان دي یا د نور هیوادونو مهاجر راغلي ژوند کوي د هغه خارونو پرتل چې حالت مهاجر کم دي پاغه خارونو کې چې افغان مهاجرین یا نور مهاجرین په ټوله کې کم کډوال یاد کړو دوی ډیر دي هغه خارونه نسبتا ګډوډ دي حالت نظافت خنه ده هغه چې زموږ د سترګولې د لای حال د یاد چې نور خلګي وای ولی دا سې ستونزې به رامنځته شوې ده
دا چې یو وخت افغانان هم نه دي په هر ځای کې چې د اروپایي وادونو ته چې ما زین نور ته هم سفر کړای په وزاینو کې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده کډوال وی هغه کډ افغانستان هی واد وی کډ هندستان وی پاکستان وی یا هر نور هی واد وی یو خو کېدای شي ځکه لکه لوي مدي به فکر نه کوي چې دا مخ خپل هی واد دی ورته پام نه کوي بیا چې خپل هی واد یا دا ما نه سم ما حال وی چې د دوی هی وادونه چې زه لکه پاکستان ته تللې ما غي یا دا ما نه سم ما غم دغه حال وو د دوی خو دوی په یو ډول وخت نیسی تر څو دوی د دغه خلکو کړه وړه زده کړي د دوی چار چلن زده کړي او د دغه وخت نیولو سره دوی بیا په یو ډول په ژور خفګان مخته کیږي ځکه چې خپل هیواد یې نه وي دلته ګڼې نورې ستونزې لري ژبنی ستونزې لري د دې سره کار او خلکو سره د ټولنیزې راکړې ورکړې او راشده شي ستونزې بلري ترغه چې هغه ټول سره سمي کې وخت بنيسي خو ما دا ستاسو سره ډیر نه دی لیدلی چې په ټوله کې د دوی قانون نقض کړي کله چې د تاوان خبره پایت اوور سیګنو هیڅ کله له پامه نه غورځوي او هیڅ کله هم بابي ځنه غني ځکه چې وای په دغه په ما جریمه راځي یعنی زه فکر کوم هغه د دولت هغه فشار او د قانون هغه فشار دي چې انسانان د تړباسي چې باید ټول اصول چې په پام کې ونیسي هغه چې خپل ځان ته غواړي یو معیار او چوکاټ ورته ټاکل شوی دی چې نور ته هم باید په پام کې ونیسي
یعنی په ټوله کې خبره بیرته مغه حقوقي قواعد تر او ګرځیدل نسبت دی چې هغه اخلاقي معیارونو ته ډیره ترجیح ورکړل شي مننه خاطر جنې تاسو به بیرته وګرځو پاکستان یادونه مو کړه اوس هم بل ملمه مو سره وصل شوی عبد الله حمیم په خنۍ خبريال ده حمیم سپتاسم ستړي مشي په خیر اغلی تاسو ته د پاکستان وضعیت پاره وای هلته خپل پاکستانیان یا پټول کی د نور مهاجر چې ژوند کوي دوی زیاتره اخلاقی میارونه په پام کې نیسي د ژوند په چارو کې که دوی هم حقوقي قواعدو ته ډیر پابند دي.
سلامونه تاسو ته او د باس ټول ګډونوالو ته. داس باندې پاکستان یا افغانستان په تر ډیره پورې د دې پرهنګونو ریواجونه کړوړه حادثه سره ورته دي، لکه څنګه چې افغانستان کې د ځینو مسایلو په اړه باندې د څه په اړه فکر کیږي، پاکستان کې هم داسې دي، ځکه دلته هم ټول قواعد اصول تقریبا سره یو شان دي او تر ډیره پورې تقریب نشي کېدلای. خوب بیا هم اړتیا ډیر لیدل کیږي، ځکه د خلک د تعمد نه دي کوم اصول باندې چې باید د ژوند وسی، کوم قواعد باندې چې دوی باید د ژوند وکړي، هغه ته هغه تر اوسه پرې پر ځان باندې نه دي منلي، ځکه خلک یو ډول سرشاره مختصوي دي، هغه که په افغانستان کې که په پاکستان کې په ټوله کې په دې پښتونخوا په علاقو کې د پاکستان د پېښور او کوټو د کراچي او د سیمو کې، ځکه دلته د بي سي وادي سيوري تقریبا لکه افغانستان غوندې غوړېدلې دي، او یوازینی هغه منبع د دې سواد یا د دې اصولو د پر ځای کولو د هغه د یو ماشوم د ژوند چپیلیږي، د هغه له فامیل څخه پیلیږي، له هغه څخه وروسته بیا رواج داسې دی چې مسجد څخه د هغه درس او سبق پیلیږي، اما متاسف انا نه په کور کې دغه پر ذهن باندې کار کیږي، او نه هم په مسجد کې او نه هم وروسته په مکتب کې. دا ټول هغه مسائل دي چې تر اوسه پر کده افغانستان کې خلق دي، یا د افغانستان ټولنه او یا د پاکستان، د هغه تر اوسه پر هم په دې برخه کې ډېر مشکلات او ډېر ستونزې لري.
حمیب صاحب، کته سره ته په دې اړه خپل نظر وای، کله چې یو ماشوم په کور کې یا له کوره بهر په ښوونځي کې په هر ځای کې د هغه ماشوم توپ نه اخلاقي معیارونه زده نه کړي، څه فکر کوي؟ آیا کله چې دوی لوی شي په زوره یو حکومت کولی شي دوی واداره کړي چې هغه حقوقي قواعد ومني، یا کوم قانون چې هغه دولتي پلي کوي دوی ومني په اسانه؟
متاسفانه که افغانستان دی که پاکستان دی، حکومتونو په دې برخه کې کار نه دی کړی، او کدلته که مثلا که د افغانستان اساسي قانون تراسو، اساسي قانون یوازې د خلکو پر خلو باندې او هغه تقریبا یو سمبولیک شکل درلودي، اساسي قانون پلي کول یا په سمه توګه باندې هغه ته درناوی کول ناممکنه کارو تقریبا په افغانستان کې، او حکومتونو په دې برخه کې کار نه وکړي. لومړی مسله ځکه د فامیل څخه شروع کیږي، کله چې یو ماشوم هغه بیا رازوانیږي او هغه په کوم مفکوره باندې چې دی غټیږي او هغه رالوی کیږي او هغه بیا ټولنې ته راځي، کچیری اخلاقی معیارونه په پام کې نیول کېدلای وي او یا هم د ماشومان داسې روزل کېدلای، نو ولې به په افغانستان کې د جنایي جرمونو پیښې ډېرې وای، ولې به تروریستي پیښې ډېرې وای، ولې به غیر قانوني کړنې ډېرې وای؟ دا ټول هغه مسایل دي چې هم حکومتونه په دې برخه کې پاتې راغلي دي، او هم ټولنې په دې برخه کې پاتې راغلي دي چې په دې برخه کې توجه نه وسوي او کار نه وسوي. او بیا چې کله یو ځوان هغه بیا کله چې قانون ورته جوړیږي او هغه چوکاټ ته لویږي، تر څو چې هغه د ماشومتوب څخه هغه ذهن له دې حقوقي معیارونو سره یا دغه لزده کړو سره د دغه ذهن ورته آماده نه وي، یا هغه په دې برخه کې پر هغه باندې کار نه وي سوی، بیا په ځوانۍ کې یا دغه د عمر په پوخوالي کې هغه داسې سرشاره مختصوي چې هغه هیڅ ډول تغیرات خپل په ژوند کې آماده نه وي، او هغه هیڅ ډول قانون پلي کولای نسی په ځان باندې، همدغه لوی ستونزې بیا پیښې.
همیم سبي روسي پختنی په توګه کدام را ته جواب کوي چې ځینې معیارونه اخلاقي معیارونه دي، یا په ټوله کې یو معیار وي په ټوله کې یو څه، لکه افغانستان کې ملما پالنه ده، یا واده باندې وفا کول د کته چا سره ژمنه وکي هغه به پلي کوي حتما. پاکستان کې داسې څه عام د خلکو ترمنځ شته چې دوی حتماً باید د قانون نه علاوه، د قانون باندې هیڅ فشار ونه چوي، دوی پلي کوي؟
اغلی سیال، هر ټولنه ځان ته دا ډول ځینې معیارونه لري، دا ډول ځینې مسائل لري، هر ټولنه خپل شوالی او بدوالی لري. پاکستان کې هم دا ډول ریواجونه سته، هغه که په ارادي ډول یا غیر ارادي ډول، هغه که مثلا د خلکو خوښ وي که نه وي خوښ، خو بیا هم هغه ژوندي پاتې سوي دي، که د میلمه پالنې رواجونه، یا مثلا که پر واده باندې د اوپا کولو رواجونه وي، دا شان سته. او دا د ټرو د هر ټولنه دغسې یو ځانګړنه لري، په هر قوم دغسې یو ځانګړنه لري، په پاکستان کې هم ډېر دغه سي ریواجونه چې هغه مثلا هغه د دې ځای خلک د پاکستان خلک ور باندې ویاړي او هغه ورته پابند دي د سي ډېر شری ریواجونه ستاو تقریبا ژوندې ساتلې دي تر اوسه پورې.
ډېر مننه کور ودان ژوندۍ اوسي په خنۍ خبريال عبدالله حمیم هم له پاکستان او د چې هلته په ټوله کې اخلاقي معیارونه څومره په پام کې نیول کیږي په دې اړه موږ سره د پاکستان وضعیت هم شریک کړو. زازې سه بیرته تاسو ته راګرځم، ما وخت کې هم یادونه وکړه په ځینو ټولونو کې اخلاقي معیارونه د نورو ټولونو نه توپیر کوي. کدارت وې په افغانستان کې په ټوله کې موږ څه ته د اخلاق معیار ورکو؟
قدرمن سیال صاحب، لومړی ګام کې باید افغانستان ملت ولس د ولس فرهنګونه او تمدن باید مطالعه کړو، ځکه چې په نړیواله کچه د هر سیمې فرهنګ، عنعنه، دود، رسم، رواج، ارزښتونه، باورونه فرق لري، توپیر سره لري. په افغانستان کې هم که چېرته وکتل شي به سنتي ټولنه ده. دلته دې نه مخکې چې یو ځوان ښار ته لاړ شي او یا پانتون ته لاړ شي، هغه لومړنی د زده کړې ځای ورته همغه سیمه، کورنۍ او چاپېریال ده. نو په دې اساس یو شمېر مسایل دلته د ماشومتوب څخه یو ځوان ته ورخدل کیږي چې باید هغه مسایل رعایت کړي، لکه د مشرانو درناوی ده او د دې تر څنګ د ګاونډیانو حق او حقوق ده، همداراز چې د مشرانو په مخ کې بې ځایه باید ونه خاندي، بې ځایه ونه ګرځي، بې ځایه خبره ونه کړي. تاسې په همدې شکل په سیمه کې په چاپېریال کې کوم داسې کار ونه کړي چې سبب د دې شي چې کورنۍ ور باندې وشرمیږي. نو دغه مسایل ورته ښودل کیږي او هغه ابتدایي زده کړه چې یو ځوان کوي په خپل کورنۍ له خوا بیا په چاپېریال کې، همدا مسایل دي چې ورته ویل کیږي چې ګوره داسې کار ونه کړي چې خدای رسول سبب ورځ خلک تا ته ګوته ونیسي او دا د سبب د شرمندګۍ د موږ شي. ولې په ټوله کې هر ټولنه، هر سیمه ځانته فرهنګ لري، عنعنات لري، رسم رواج لري، نو هغه سره فرق لري پرته د شک. او بل دا چې یو شمېر مسایل چې په کورنیو کې خپل ماشومانو ته نه ښودل کیږي، نو دې برخه کې باید د افغانستان حکومت زیربط ادارې باید عامه پوهاوی وکړي، ځکه چې د موږ ګورو په تعصب باید ووایم چې دغه سلونی ملسی د په افغانستان کې هیڅکله قانون په بشپړ ډول پلی نه شولو او ډیری خلک د قانون څخه ویر لري. حتی کله چې قانون یادو، یعنی قانون د قانون نوم ور باندې بد لګي، یا که ورته وایي چې حقوقي قواعد داسې ایجابوي باید داسې رفتار وکړي، کردار وکړي، نو هغه ور باندې خنه لګي. نو د دې لپاره کار کول پکار دی، باید یعنی سیار کمپاینونه په لار واچول شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي، د رسنیو له طریقه، د رادیوګانو له طریقه، همداراز د پجوماتونو کې دغه کار وشي، تاسو پرې ولس په بعض مسایل باندې پوه شي او په ټولنه کې هغه اخلاقي معیارونه په ښه شکل تنظیم شي. په تاسو باید ویم چې په افغانستان کې خاصه د سلونی ملسیز جګړه، ناامنی، ناخواله د دې سبب شوې ده چې ډیری خلک خاصه په لوی ښارونو کې ډیری مسایل نه رایتوي او اخلاقي معیارونه ډېر کمزور شوي دي. لکه تاسو یو اټیوال ته ورشي ورته سودا راکړه، نو کوخه کوي چې هغه شی چې ډیر په خوانه پات شوی دی، خراب دی، پرسوده دی، هغه درکوي. که چېرته ته یو کراچوان ته ورشې ترکاري او ناخلی یا میوه اخلي، نو تا به مثلا پیسې ورکړي وي، کوخه کوي چې هغه خراب پکې واچن، نو په تاسو به چې اخلاقي معیارونه نه رعایت کوي. یا مثلا روژه میاشته ډیری کسان چې هغه عمده فروشی لري او یا تاجران دي، سوداګر دي، مولونه د نورې وادونو څخه مواردې د دې پر ځای چې پروژه کې دوی په قیمتونو کې ټیټوالی راوړي، تر څو پر ښه خدمات ټولو ته وړاندې شي، هغه کورنۍ چې بې بضاعت دي، سو اقتصادي ستونزې لري، هغه هم وکړي شي چې دغه توکي واخلي. په تاسو باید ووایم چې پروژه کې هغه به نور هم وړي او دغه کار چې دغه کار کوي دا په وخت مو هم کوي، او د دې مدعي به هم وي چې زه ځای به جنت کړي، نو اپارزی اج به هم کړی عمره به هم کړی وی ولی هغه اخلاقی معیارونه چې باید رعایت شي په تاسو به هم چې نه رعایت کیږي نو په دې برخه کې خو حکومتونه هم نشي کېدای یا نړیوال سازمانونه چې هر فرد ته ووایي چې ګوره روژه میاشته ده اسلامي ټولنه ده ته دغه شی رعایت کړي یا هټیوال ته ووایي یا ټیکسي وان ته ووایي او ټیکسي وان که پوه شي چې احمد یا محمود بهر څخه راغلی د کابل په قواعد او قوانینو اصولو په بایو باندې نه پوهېږي نو که ورته ووایي چې د هوایي ډګر څخه ته دغه څلورمه کلونه پورې سوځې و یا زر به ورته وایي یا به دوه زره وایي هغه خو پوهېږي چې دا د بهر څخه راغلی بیا ورته معلومې نه دي نو یعنې دا هغه معیارونه چې باید پلي شي په یوې ټولنې کې خاصه افغاني ټولنه کې په تاسو باید ووایم چې دغه څلور نیمه لسیزو کې دغه فوق العاده متضرر شوي دي دلته نن ډیری افراد کله چې داسې عمل کوي نو بیا ورباندې ویاړي چې زه غواړی داسې ځیرک یم هوښیار یم چالاک یم کولی شم چې یعنې د داسې تاکتیکو څخه فنونو څخه ګټه واخلم نو په دې اخلاقي معیارونو د رغولو دپاره بیا د ترمیم دپاره نو دلته هر فرد هره کورنۍ مسؤوله ده چې په دې برخه کې کار وکړي هغه احساس ورکړي هغه اسلامي ارزښتونه ورته تشریح کړي او د دې تر څنګ که چېرې داسې کار کېږي په هغه فامیلونه ورباندېونه ونه ویاړېږي برعکس هغه که ماشوم دا کار کوي هغه تنبیه کړي هغه ته هغه باندې هغه ترزنش کړي چې داسې کار مه کوه که چېرې مشران هم کوي نو د کوخه خوشي چې هغوی ته هم دغه پوهاوی ورکړی شي چې دغه کار مو منفي واقع په ټولنه کې پرېږدي او دا کار باید نور ونه شي په راتلونکي کې ډاډه وشي نو په تاسو باید ووایم چې په اوسني شرایطو کې اخلاقي معیارونه اتیا سلنه په افغاني ټولنه کې چې موږ دلته ژوند کیږو ژوند کوو نه پلې کیږي نو اکثریت کسان چې هغوی څخه دا تمه کیږي د ظاهري بڼې ته چې کله یو کس ګوري چې دغه نو باید دغه معیارونه او دغه نزاکتونه باید پلي کړي رعایت کړي ول په تاسو باید ووایم چې ټول نه زیات دغه مسایل هماغوی ماتوي او ټولنه د دوی لخوا زیان کوي نو په کل کې په اوسني شرایطو کې په دې برخه کې باید ډېر اساسي کار وشي په دې برخه کې باید لومړیتوبونه تعریف شي د حکومت لخوا د دې لپاره باید حل لارې پیدا شي مناسب دکتورین د لاس لاندې ونیول شي دغو دکتورینو په رڼا کې د دې ستونزو د حل لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي
مننه مننه زازای صاحب تاسو ته به بیرته راوګرځو خاطر جانې که تاسو ته راشم زازای صاحب اشاره وکړه چې اخلاقی معیارونه نه یو دا کېدای شي چې دوکاندار لکه دوی اشاره وکړه پروژه کې قیمتونه لوړ نه کی خبره عکس د دې کار کوي یا د دې اشاره وکړه کله چې څوک نه بلد وي او چرته زی د اخلاق جوابوي چې غسر مرسته وشي خو دوی برعکس د چويني یو نفر بیگانه ده یا نه بلد ده هغه سره لازم کوي تاسو افغانستان نه بهر راغلی دالته په لندن کې راتوي کله چې نه بلد وي یا یو ځای ته تللی داسې چې خلګو سره مو سر خوړلې چې هغه خپل دمدې هیواد وي دمدې ځای وګړی وي د انګلستان وګړی وي تاسو راځي داسې برخورد کړی وي
نه ځکه چې دلته په یو ډول قانون تر څنګ دوی پر خپل ژمنې ولاړ خلک دي هغه څه چې موږ د افغانستان وګړي د دې اعلی روچې پر خپل ژمنې ولاړ یو خو ځینې ځایونو کې بیا ترې پرې نه پاتې کیږو هم داسې ډېر موارد ښایي ډېرو کسانو ته رامنځته شوي وي او ورسره مخ شوي وي خو نه دلته دوی نه پوهېږم په یو ډول خپل ماشومان هم همداسې روزي زه یو ورځ مارکیټ ته لاړم هلته مې یو څه خوښ کړم همدغه یو دانه او یو وروستی پاتې وو ما چې خپل جیب ته لاس کړم نو زما په دسکول کې کارت رانه هېر شوی وو او هغه پیسې ډېرې وې له کارت پرته یې ما نه شو اخیستی ما ویل زما میډمې بهر دی زه ځم هغه څخه کارت اخلم بېرته راځم خو زه دغې چې ته اړتیا لرم زم داسې چې ووتم هغه سره په خبرو شوم لاړو بل دوکان ته هغه بیخي زما له یاده ووت یو دوه درې دوکانه چې وګرځېدو بېرته چې داسې راتاویدو هغه دوکان ته چې ورسېدم زما پراپیات شو چې هغه خو ما خوښ کړی وو زه چې لاړم خپل ځای کې نه وو ما میړه ته وویل هرومرو بل چاته ورکړی یا بل چا به اخیستی وي نو پورته کړی دی دې خوا ته چې راغلم کاونټر په سر ما ته یې چې پام شو ویې خندی موسکی شوه ممیل دی چې هغه خپل څنګه کیده او پتا مو وای چې زه بیرته ورځم او هغه به ترې اخلم. یعنی دومره په خپل زموږ په ټولنه کې ماده څه یو څه کله نه اورېدلې تر هغه چې پیسې به د په ټوله کې ورته ورکولې بیا به د تمه د دې درلوده چې هغه شی ورته پت کړي. دې سره جوخت هر هغه خبره چې وي هر هغه څه چې وي دوی ډېر پر خپلو خبرو احتیاط کوي. دا په دې معنی چې یعنی خپله هره خبره یې ورته ارزښت لري. کله چې ژبه ورکوي او ژمنه ورکوي نو پرې ولاړ هم وي. دې ته ورته ډېر اخلاقي اصول دي چې دوی یې په پام کې نیسي پرته له قانونه. خو ډېر شیان بیا په قانون کې پلي کېږي چې اسپېته اړتیا نشته چې څوک پرې بې ځایه تمه ولري یا پرې وویاړي چې زه پر خپلو ژمنو یا په دغو چارو ولاړ یم. ځکه چې دلته بیا پرې جریمه راځي که ډېر موارد موږ څو که دوی خپله دي په پام کې
ونه نیسي. خطر جنې که په دې اړه ته وایې څه فکر کوي دا چې موږ اخلاقي معیارونه که مراد کو که په هره ټولنه کې وي که هغه په غرب کې وي که په شرق کې وي دا به اسانه نه شي چې بیا موږ په ځان باندې قانون ومنو؟
ډېر اسانه کېږي ځکه چې قانون د ټولنې د اړتیا له مخې رامنځته کېږي او دولتونه اړ دي چې د ټولنې د اړتیا په مخې او قانون پر خلکو پلی کړي. دا په دې معنی چې خلک د خپل چار آسانولو لپاره هم کولی شي هغه د خپله لومړي ځله پر خپل ځان پلی کړي. اړتیا نشته چې جریمه دې پرې راشي یا دې هم دولت پرې فکر وکړي. او اوس زموږ په ټولنه کې که ډېر داسې موارد پام کې نیول شوي وای که دولت کار نه کوو خلکو خوب کولی شوی چې لاس په کار شي. خو نه زه فکر کوم ګټه یې همدا ده. زه تمه لرم چې ما ته دې ټول ښه وشي خو نورو ته باید هم ښه په پام کې ونیسم تر څو ما ته دې بیرته هماغه ښه راورسیږي. نو دا ژوند اسانه کوي، د ژوندانه ټولې چارې سره اسانوي او په یو ډول روحي سکون چاته وربښي.
ډېر مدنه کورده ودان د ازادۍ خبریالې خطرې صفۍ نه موږ سره شل دقیقې ژمنه کړې او مدنه کورده ودان چې خبرونه کې راسره پاتې شوې ژوندۍ اوسي. زموږ بل قدرمن میلمه هم خبرونې ته وصل شوی دی په هند کې محصل هلال محبت. تاسې ستړي مشي په خیر راغلې هلال صاحب. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده نن موږ په خبرونې کې په دې خبرې کوو چې په ټوله کې په یو ټولنه کې اخلاقي معیارونه څنګه دي او څومره باید مراعات شي. تاسو راته وایئ هند کې ژوند کوئ، هلته خلک اخلاقي معیارونه مراعات کوي که نه؟
سلامونه ونې کې هیلې. لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو محترمو مېلمنو ته هیله ده چې روغ جوړ باسي او د روژې دغه مبارک شپې ورځې به در باندې په خیر سره تیریږي. دا چې زه په هندوستان کې پاتې کېږم او اخلاقي معیار دلته څنګه دي، لومړی به زه تاسو ته د اخلاقي تعریف وکړم چې اخلاق په یو انسان کې د ښو او بدو تللو معیار ته اخلاق ویل کېږي. یعنی کله چې موږ د اخلاقو تعریف کوو اخلاق موږ نشو کولی چې د یو دین پسې وتړو که هغه مسلم دي او که غیر مسلم دي. یعنی اخلاق جدا دي د دین څخه. بل راځو د هندوستان په ټولنو باندې موږ بحث کوو یا رڼا پیا چوو چې په هندوستان کې اخلاقي معیار څنګه دي. په هندوستان کې اخلاقي معیار که زه خپله تجربه تاسو سره شریکم او تر څنګ یې په مجموع کې درته ووایم، نو په هندوستان کې دغه دوکا، فریب، وعده خلافي، غلا کول او یا قتل کول یا چا سره سپکاوی کول یا د دین پسې تړل چې دا مسلم دی دا غیر مسلم دی دا کریسټن دی، دغه مسایل دلته په مجموع کې کم دي. یعنی اکثریت دغه شیان نه فالو کوي ځکه چې دوی په دغه نظر دی چې هندوستان یو ډیموکرات هیواد دی، یو فریډم هیواد دی. نو دغلته هر انسان قابل د قبول دی که هغه مسلم دی که غیر مسلم دی. نو زه بیرته یو مثال دغه درکمه دغه اخلاقي معیار پورې به یو مثال زه دغه درکمه. کله چې دغه کرونا راغله په ټوله دنیا باندې کرونا خپره شوه، نو په هند کې د هندوستان دولت دغه اعلان وکړلو چې هندوستان دولت که وګورو نفوس یې په ټوله نړۍ کې یا مخکې یا اول دی یا دوهم نمبر دی. همدارنګه اقتصادي وضعیت داخل د هندوستان وضعیت دغه دی کمزور دی، عوام ډیر غریب دي. نو هماغه چې د هندوستان دولت اعلان وکړلو چې دوی دغه په خوراکي توکو کې باید دوی سره ډیر مراعات وشي، یعنی باید فیصدي زیاته نه شي د نورو هیوادونو فیصدي، یعنی زیاتې شوې. همدغه په هند کې هغه خوراکي توکي چې انسانو ته ضرورت لري نو هغه ډیر زیات ارزانه شل نو دغه هم د دغه اخلاقی معیار یو مثال دی. بل تر څنګ دلته د سدي چی لکه دلته دغه فرق نه کیږي چې دغه مسلمان دی دا کریستین دی دا د بل دین پورې تعلق ساتي یا دلته دا د کوم نژاد دی دا د کومې ژبې دی. نو د یو انسان په حساب ساته کتل کیږي تا سره مقصد رویه کیږي. نو دلته دسې خاص دسې دوکه موکه نه کیږي او کیږي خو اکثریت باندې زه بحث کوم چې اکثریت انسانیت ته احترام لري. دوی په دغه ګوا دي چې دغه انسان دی که دا هر دین پورې وي نو باید دوی سره موږ نه دوکه وکړو نه ورسره غلا وکړو. که موږ زموږ غوندې خلک چې موږ افغانان اسو که موږ نور سټیټونو ته ځو موږ ټکټې د بسونو پرې کوو موږ یو څه ځان ته په لار اخلو نو کوم ریټ چې پرې لګېدلی وي هغه یو انډین ته ملاویږي او همدارنګه موږ ته ملاویږي. په دې کې هیڅ کوم فرق نشته نه کومه دوکه تا سره کولی شي او نه کوم هغه د اخلاقي معیار ماته ولی شي.
هغه افغانان چې هلته اوسېږي هلال صاحب که په دې اړه راته وایي یا هغوی وظیفه کوي یا تاسو غوندې محصل دي کله چې دوی دغه دولتي ادارو ته ځي په ټوله کې یا پانتونونو ته ځي دلته دا د نمرو معیار څنګه ده؟ همدارنګه که چېرته دوی غواړي وظیفه واخلي هلته بیا دا خبرې نشته چې ته د کوم قومي یا ته د کوم دینی؟
نه بلې دلته لکه زه به داسې ووایم چې په دلته اول خو افغاني سټوډنټانو ته دا اجازه نه ورکوي او همدارنګه د نورو هیوادونو سټوډنټان کوم چې انټرنیشنل سټوډنټان هندوستان ته د زده کړو دپاره راځي هغې خو دې دپاره راځي چې یو پیو کانټراکټ باندې راځي چې آی سی سی آر په نامه یو آفیس دی هغې ټول ریسپانسبلټي د سټوډنټانو اخلي چې هغې کې د دی د کور کراګان هم دي د جب خرچه هم وي همدارنګه د یونیورسټي بیلونه هم دي دا پیسونه دي او همدارنګه د دې دغه د دوا لکه بیمه کیږي د هسپتال سره دا رجستر کوي سره دغه ټول ریسپانسبلټي دغه آی سی سی آر په نامه دفتر اخلي. نو کله چې سټوډنټ دغه ترې شي دا غي هدف دا وي چې دغه تل زکړې وکړم تر څو به خپل هوا ته لاړ شم دغه تاسو یو ساين کیږي یو کانټراکټ کیږي چې تمہارا وګختلې د دوه کالو د پاره د پنځو کالو د پاره دغه تاسو ټول سپانسر کوم سپورټ کوم دي نور چې سات ټایم پوره کیږي ته به خپل هوا ته هوا ته ځي. نو د دې پالیسی دغه د خارجي سټوډنټانو لپاره چې دلته راشي درس وي به خپل واپس لاړ شي خپل دغه توبل پاش نه د نمرو خبره نو د نمرو کې هم د سپازا بول لیکي چې حق دې درته خپ خوشحالي درته وي چې په دغه ټیم راشي نمرې درانه وخله او لاړ شي. نو د څه څنګه ول پکې نشته دی او نه د څه وخت ځای کول پکې دی او نه پکې دا ویل کیږي چې دا مسلم دی یا د افغانستان نه دی د سریلانکا نه دی د بنگلاديش نه دی نه دغه مسایل دغه ته نشته دلته دی انسان په هر ساته قتل کیږي.
بیا خپل د افغانانو په اړه توای پټول کی هندیان خو برخورد تاسو یادونه وکړه چې خېده پټول کی یواز د افغانانو سره د ټولو مهاجرو سره یاغه کسان چې د هیواد تورزي بیا افغانان هلته څنګه دي د اخلاقي معیارونه بیا په پام کې دوی نیسی نه نیسی یاغه قانون مراتې کنه؟
زه به یو خبره بله دا وکړم د افغانانو په باره کې لکه خصوصا د هندوستان خلک عوامي چې دي یعنی ټول هندوستان خصوصا عوامي چې دي دا د افغانانو سره ډیره سیوا مینه محبت کوي. نو دوی سره چې موږ څومره بحثونه کړي دي نو دوی داسې وایي چې موږ د تاریخ د خوانه موږ افغانانو سره ډېرې ښې اړیکې لرو موږ سره رفت آمد لرو او موږ سره ډېره حته څوک حته زموږ کلتور هم سره یو شی دی او ژبه هم سره داسې ده چې دا زموږ ژبه افغانان ډیر زیات عزت کوي دي وجه دا ده چې موږ سره نږدې پراته دي او افغانان هم هر اویه کوي دلته او دلته د هر افغان دغه کوشش دی چې موږ دلته داسې یو حرکت ونکړو تر څو زموږ د هیواد نوم پی دغه بدنام شي. نو هر یو سټوډنټ وي که هغه جنۍ وي که هلک وي د افغانستان څخه هغه ډیر زیات کوشش کوي چې دلته یو ښه حرکت وکړي تر څو د افغانستان نوم دلته روښانه شي او ښه وځلیږي. او همدارنګه دا زموږ یو مسؤلیت دی چې موږ دلته د افغانستان نمایندګي وکړو. او زه به درته یو بل مثال داسې درکړم چې یو ځای ته موږ تللي وو زموږ په یونیورسټۍ کې یو پارټي لګېدلې وه نو په هغې کې موږ ټول خارجي سټوډنټانو نو چې کله موږ سټیج ته وختلو دا ځانونه معرفي کول نو موږ چې دا خپل ځان به راواخیستلو د نورو خارجیانو سره مقایسه کړو نو هلته موږ ته دا معلومات وشول چې دغه انډین چې دي دا د نسبت د نورو هیوادونو د سټوډنټانو نسبت افغانانو سره ډېره زیاته سیوا مینه کوي. نو طبیعي واقعیت دی چې افغانانو سره انډین ډېره زیاته مینه محبت کوي او د هر افغان دغه کوشش دی چې دلته ښه کړنه وکړي تر څو د افغانستان امیج دلته ښه پاتې شي او تر څنګ نور سټوډنټانو ته اجازه ورکړي چې راشي. نو زمونږ دغه کوشش دی چې دلته ښه اړیکې جوړ کړو ښه حرکت وکړو ترسو زمنګ د افغانستان ایمیج دلته خروخانه شي.
مننه هلال سپتاسته وبیرته راو ګرځو. زازه سپتاسته ته براشم موږ د مختلفو هیوادونو نو کې هغه کسان چې اوسېدل د دوی خبرې مو واورېدلې، تاسې مو واورېدلې چې هغه په لندن کې او هغه په هند کې دي، هغه په پاکستان کې. که په دې اړه خبرې وکړو، هغه افغانان لکه تاسې اشاره وکړه په افغانستان کې تر اتیا سلنه اخلاقي معیارونو ته ډېره توجه نه کیږي، خو په نور نړۍ کې خلک اخلاقي معیارونه په پام کې نیسي، همدا سبب ده چې هلته قانون هم په اسانه پلی کیږي. څه فکر کوي که چیرته یو افغان له افغانستانه بهر وزي، یوازې هند به نه یادوو، په نور نړۍ کې که وګورو، یا هغه هیوادونه چې په ټوله کې عموماً اقتصادي ضعیفه ده، قانون هلته صحیح نه پلی کیږي، دوی نور هیوادونو ته ځي او هغه اخلاقي معیارونه چې په خپله ټولنه کې نه مراعات وي، په بله ټولنه کې مراعات نه کی، دا په څه معنا ده؟
یو لوی لامل دا ده چې په افغانستان کې ډیری کسان دغ اخلاقي معیارونه نه رعایت کوي. څلورمې لسیزې ناخوالې دي چې د دې په نتیجه کې اکثریت خلک د خپل ارزښتونو څخه، اخلاقي معیارونو څخه لرې پاتې شول، او ډېری خلک نن په دې فکر باندې دي که په پلازمېنه کابل کې وګورو، که په نورو لویو ښارونو کې وګورو، که په ولایاتو کې، څنګه کولی شي چې ګټه وکړي. دا ورته اړینه نه ده چې دغه ګټه مشروع ده یا نامشروع، خو دوی دا ترجیح ورکوي چې دغه شی که چېرته زه لوړ خرڅوم، دا خراب شی زه په بل چا باندې خرڅوم، نو دا یعنی ما ته ممده ده، ګټوره ده، او دا دی ما زیرکتا خیلی، ما وقتی ها خیلی ظرفیت دست دور مسئله. به تاسف باید باید ماغل سیال چه دقیقا نزه هم یوشمیر دوسیم ایوادونو تا تلایم پا افغانستان که خود دست یا وصل ده که چه تا مزورکار تا کور تا راوری او مزورکار تا باید چه کار وکره، نو اگه طول از رو بکار روی خود تا کار تا راوری، نو چې په سر ولاړ دی کار کوي، چې کله ورنه لږ ګوښه ولې نو بیا ناست وي دخیستي کوي، کار نشته. داسې د دې تر څنګ که چېرته مسوري ته ورسو، که چېرته یوې پای موټر کې یوه یوه پرده خرابه وي، نو دا وایي چې دوی خرابې دي، نوکوخې هغه هم هغه چال فریب کې ده. په تعصب باید یادونه وکړم چې د ټکسیوان، موټروان، بازګر، سوداګر، یعنی دلته داسې یو وضعیت دی چې کله سړی ګوري واقع هم د زړه څخه مایوسه کېږي چې یو داسې انسان په صفت چې زه خو به سره تحقیق کوی شم، تر یو حده پورې مطالعه کړی دی، او د دې واد بچان وزم، دا هیواد کومې خواته روان دی. په تعصب باید ووایم چې کوم انځور چې منسجم کېږي په ذهن کې هغه ډېر غلط دی. بل دا چې کوم که چېرته په دې داسې ټولنه کې یو کس دوه کسه اغه سالم وی هغه کوخه کوي چې دغه اخلاقي بیرونه پلي کړی، نو په دې ټولن کې هغه ورګ دي، او یاد بده کې یو شمېر افراد مجبور کیږي چې هغه هم دغه غلطه لار غوړه کړي. بل دا چې کچې ته یو کس د خپل واڅخه وځي، لکه د افغانستان څخه یو کس وځي ته ایران ته چي، هغه د ایران چاپریال قربان تاثیر کوي، هلته تعهد، ژمنتیا، خوب الوطن، اخلاص یو اصل ده. یو کس چې کله نیول کېږي په کار کې، که چېرته وکتل شي چې دغه مخلص دی، تعهد لري، ژمنتیا لري، او واقعا د زړه څخه کار کوي، په کار کې صادقه ده، نو موږ کتلی دي چې یو شمېر افغانان حتی په ایران کې ډېر ښه تمتونو باندې ګمارل شوي دي، په خصوصي سکتور کې، حتی د یو شرکت مسؤلیت یې ورکړی دی، ورباندې اعتماد یې کړی دی. حتی موږ داسې هم اورېدلي دي چې د یو شرکت د یو فابریکې رئیس خپله لور ورته واده کړی دی چې دغه افغان دی، د مخلص دی، صادقه ده. یعنی یو عمده علت دا ده چې چاپریال تاثیر کوي. بل دا چې که اروپا ته وګورو،
نو زازای صاحب، ولې دوی په افغانستان کې هم دغه کار نه کوي؟ تاسو یادونه وکړه چې دوی کله بهر ته لاړ شي، دا متحده کېږي، صداقت پکې راځي، خو افغانستان کې ولې نه کوي؟
په تاسو باید ووایم چې په افغانستان کې چاپریال، محیط، او یا په ټوله کې وایي سوسایټي، یعنی ډېره زیاته متضرره شوی ده. دلته ډېری خلک فقط په دې لټه کې دي چې څنګه کوشې چال وکړي فریب وکړي او اخلاقي معیارونه پلي نه کړي. که وګورو یو کس یو موټر یو کس یو لوړ ماډل موټر لري، لنکوزر لري، بل سراچه لري، دا لنکوزر په سراچه باندې موټر هم ویر ولي، ورباندې پټاکان کوي، و د بد اراده هم ورته وایي، زشته موټر ځي اخترونه هم ورکوي. او که چېرې په دې لنکوزر باندې که بل یو داسې موټر وي چې هغه زري وي یا هغه مثلا د چارواکي وي، هغه راشي هغه په دې شکل په دې باندې هغه کې سترګې باسي او داسې زشت عمل ورسره کوي. نو په کل کې په افغانستان کې په تاسو بجویم چې ټولنه ډېره متضرره شوې ده، دلته ارزښتونه پایمال شوي دي، ولس سره د ارزښتونو تعریف په تاسو باید ویم چې یو د یو حقوقو او سیاسي علومو د استاد په صفت چې زه دغه ولس د مهدي تخصارم دا بېخي له منځه لاړ. د ارزښتونو تعریف نشته دلته، د ملي ګټو تعریف نشته دلته، د ملي ارزښتونو تعریف نشته دلته، د ملي حاکمیت تعریف نشته دلته. حب الوطن په اړه ډېر محدوده معلومات ولس لري، فقط د ډېرې خلک د معنویات پر ځای مادیات ته کار کوي، وایي چې بس مادیات هر شی مادیات دی. یو استاد په صفت چې بزرګونه انسانان فارغ کړي دي، په تېر حکومت کې په اوس کې ډېر کلیدي پوستونو کې په رسنیو کې کار کوي، حتی په ویوه د امریکاغه کې په نورو کینلو کې موږ شاګردان دي. په تاسو باید ویم چې په دې ټولنه کې چې دومره موږ خدمت کړی موږ ته ویعنې په هغه سترګو چې باید وکتل شي عزت وشي نه کېږي، ځکه چې وایي چې معنویات پرې پیسه نه لري استاد دی. ولی یو کس چې په غلطه لاره پیسه پیدا کړې، په قاچاق پیدا کړې دی، فساد کړی، غصب کړی، ول هغه نن شتمن دی، هغه ته درناوی هم کېږي، قدم کېږي، هغه ته په درانه سره هم کتل کېږي. نو کله چې په یو هېواد کې معنویات له منځه لاړ شي او هلته مادیات حاصل وي، پرته د شک په هغه ټولنه کې په لنډمهاله کې اصلاحات راوستل ډېر ستونزمن کار دی. او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په بس کې هم یادونه وشوه، ولې یو شمېر افغانان چې کله اروپا ته ځي، اروپا ته یا امریکا ته ځي او یا د سیمې یو شمېر نورو هېوادونو ته ځي، بیا ته ګورو چې د هغه بېلګې ورکول کېږي، یا هغه الګو جوړېږي هلته چې یعنې دېنه تاسو زده کړه. یو اساسي عمده یې دلته علت دا دی چې هلته چاپېریال جوړ دی، ولس خپل ارزښتونو ته هم درناوی لري، ملي ګټو ته هم درناوی لري، معنویات هلته اصل دی. او دغه یو کس چې د یو چاته پاتې هېواد څخه لاړ د بل هېواد ته، دا کوښښ کوي چې دا هم معنویاته کار وکړي تر څو پورې په ټولنه کې خلکو ته درناوی وکړي. نو په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې معنویات 90% ارزښت نه لري. دا ډېری مسایل چې ورباندې تکیه کېږي، حساب کېږي او ولس تجسس کوي په تاسو باندې، ځکه چې هغه څېړنې کې یو کله چې تحقیق کوي د ټولنې په اړه او د میدانی تحقیق کوي، ولس سره د نږدې څخه ګورم، خو داسې یعنې دا کوم مسایل چې زه یادوم ولس سره نږدې پاتې شوم. هر ورځ په محصل سره هم ګورم، استادان سره هم ګورم، په چاپېریال کې نور ولس سره هم ګورم، سوداګر سره هم ګورم، بانکګر سره هم ګورم. نو بالاخره دې نتیجې ته رسېدلم چې دغه ولس کې اساسي ستونزه دا ده چې دلته مادیات لپاره ډېر زیات کار کېږي، معنویات کار نه دی شوی، او په دې برخه کې د وخت حکومتونو هم تحلیل او سهلنګاري کړي. دغه مسله
دلته یو بل پوښتنه کوم، زازای سه تاسو یادونه وکړه چې افغان ولس د دې په ځای چې هغه معنویات ته توجه کوي زیاتره مادیات ته توجه کوي، خو د دې سربېره بیا هم ډېر غریب دي، فقیر ولس، او نړیوال هم دغه کوي چې باید دوی سره مرسته وشي. دا ولي
خبره وکړم چې اساسي مرسته چې دلته بنسټیز کورونه وشي، زیربنا اوربان جوړشي، پر تعصب باید ومن چې دا غریبي واثر نه کیږي. دلته اکثریت کورونه چې وشول خاصتر په تیر شلو کالو کې پر بنا باندې
کده مرسته نه راتیر شو، خپل خلکو ته ور شو، کده مرسته نه راتیر شو خپل هم د غولسته ور وګرځو، یعنی دا ولسم خپل ځان لپاره اساسي کار نه کوي.
قایمن سیال سه په تعصب باید دونه وکړم چې تر ډیر بریدا پورې ولس دې باندې بوخته چې څنګه کوي شي چې دوی خپل فامیل اقتصادي ستونزې حل کړي، خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. او په دې کې بیا ډېر خلک سره دغه مختلف شوی دی چې دغه نفقه پیدا کوم دغه کوم عاید چې زه نن ما ترلاسه کړم، آیا دا مشروع دی یا نه مشروع. دغه تعریفونه هم د ولس نه ورک شوي دي. بل دا چې په اوسني شرایطو کې افغان که وکتل شي په نړیواله کچه موږ درې ډول هېوادونه لرو، شاته پاتې هېوادونه، د پرمختګ په حالت کې هېوادونه، پرمختللي هېوادونه. افغانستان شاته پاتې هېواد ده، دلته فقر حاکم ده، دغه مسله نړیوال ته بهتره معلومه ده. تر څو پورې چې دلته اساسي کورونه ونه شي، خلک د اشتغالځایي فرصتونه مساعد نه شي، خلک د اقتصاد له پلوه یعنی خودکفانه شي نو دا غوښتل به کما کې سابق په خپل ځای پاتوي او حکومتونه چې هر څه مهم وغوړي بلان مهاله کې نشي کوي چې دا غوښتل به مهار کړي مدیریت کې او په دې ټولنې کې یو مثبت بدلون راوړي.
درسته خبره په توګه درته دا وایي ځاځي صاحب، درسته پښتنې په توګه درته وایي اوس ارتیا دا چاوال خلک خپل اخلاق اصلاح کړي، ځانون اصلاح کړي چې دا ټولنه پرمختګ وکړي، کول اقتصاد رشد وکړي. لنډي او ځواب راته وایي.
قدرمنی سیال صاحب، په لومړي ګام کې باید اخلاقي معیارونه رعایت شي. په دې برخه کې باید کورنۍ، مدرسې، ښوونځي، پانتونونه، حکومت باید په ګډه کار وکړي. حتی د رسنیو سره په ګډه باید په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي. کله چې اخلاقي معیارونه حاکم شول، خلک په بل وطن په زور کې پیدا شول، احساس او دوکونه تعریف شول، او دوکونه لپاره ولس کار وکړي، پرته له شک چې دا اقتصاد هم پیاوړی کېږي، ولس اشتغالي راتونه مسایل کېږي، او نړیوال هم دې ته اړ کېږي چې موږ پر خپل تو پیژندل موږ تعامل وکړي او ګډ مزل.
ډېره مننه کور ودان ژوندۍ وځي. هلال صاحب، تاسو ته هم رازمه د روستۍ پښتنې په توګه کدا راته ځواب کړئ. تاسو په هند کې اوسېږي، هلته خلک څومره خپل هیواد سره مینه لري او په څومره صداقت هغه هیواد لپاره کار کوي؟ خپل وګړي البته
په هندوستان کې خو اوس لکه یو سیستم دغه دی، اوس لکه موږ تاسو د سوې کنه چې خزه د کور ده او نر چې د بهر د پاره دی. یعنی یو نر کولی شي په افغانستان کې چې د په یو تن باندې لږ دولس کسان د خپل فیملی سپورټ کې، مګر به په هندوستان کې چې دی دلته به دا مسائل نشته. په هندوستان کې دا خلک په دې نظر دي چې نر او ښځه باید کار وکړي، ان خپل هیواد ته باید کار وکړي. یو مثال به در کوم چې یو وخت موږ د یونیورسيټي څخه راووتلو، نو ما سره خپل انډیر کلاس میټ وو، نو موږ راووتلو زموږ د یونیورسيټي مخامخ بلډینګ جوړېدل، په دغه کې نر او ښځې دواړو کار کول، نه دواړو مزدوري کوله. نو ما ورته پام دی الفاظ ویلې، ما دا ګوره دغه ښځه طبقه چې دا مدل ته تاسو په کار کوي زموږ په وطن کې دی په کور کې خوندي ناشتي. نو دې زما هم سنفیانو ما ته پام دی الفاظ ویلې چې نه دا کار دلته داسې نه دی لکه ساپ وطن کې چې دی، دلته نر او ښځه مساوي دي. دلته باید دا زمونږ وطن دی، دا په موږ باندې د مور اونی حق لري. لکه کله چې اولاد مور او پلار ته احترام کوي، عزت کوي او خوشاله ساتي، دغه وطن موږ ته دغه حیثیت لري. موږ باید نر او ښځه خپل وطن ته کار وکړو، او بل خپل وطن ته داخل ډیر ژمن دي، د خیانت نه کوي، دوکا نه کوي، او خو په اخلاص باندې خپل وطن ته پرمختګ کوي. وجه هم دغه ده چې چې په نړیوال سټیج باندې دغه هیواد قرار لري، خلک په باور لري، خلک په راکړه ورکړه ورسره کوي، او دا هغه څه دي چې د ملت یا د عوام خپل هیواد لپاره کار کړی دی. ژمن دي، دوکا نشته دی، غلا نشته دی، قتل نشته دی، دماکه نشي کولی پکې، غلط حرکت نشي کولی. ټول هم قانون باندې پوی دي، هم قانون په ځان عملي کوي، او تر څنګ چې دی خپل د وجدان کې دا سوچ کوي چې دا زما وطن دی، دا په ما حق لري، دا باید ولو په دې دي چې د خیانت وکم زبې دا دغه کما آباد کما. نو زه فکر نه کوم چې په هند کې به یو افراد وي هغه به د هند لپاره خلاف یا د هند سره وخت مخیانت کوي. ټول خلک ژمن دي، کاغه د هر یو دین خلک وي، کاغه د هر یو واقع دی وي، او کاغه د هر یو نجات وي، او کده هر یو جبي خاوند وي، هغه ټول خلک هند ته چې دي ژمن دي، خپل هیواد آباد وي، او کوم خیانت د خلک نه کوي د خپل هیواد سره.
ډېر مننه کور ودان په دې هیله چې یو ورځ افغانان هم خپل هیواد ته ژمن شي، خپل وطن سره یې مینه پیدا شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې خلک د خپل هیواد لپاره اخلاقي معیارونو او حقوقي قواعدو ته پام کوي، افغانان هم همداسې پام وکړي. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې تر دې دمه موضوع عملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښه چاره.
نم ادما کئ چوکرا کی مانا، خوبینم ادما کئ چوکرا کی مانا، روتیم سرم یخ دخل یار پزنگانا، روتیم سرم یخ دخل یار پزنگانا، خوبینم ادما کئ چوکرا کی مانا، خوبینم ادما کئ چوکرا کی مانا. خوشحال خان وی دواړو په لا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا وینم علما کئ چوکرا کی مانا وینم علما کئ چوکرا کی مانا وینم نجیب ویل منصور سر گویا وی سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑت ملاوی لویا نندار وی دکھا بل پو آریانا